ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې امله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول له 15 او د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 11 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خپرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې ورته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د فلسطین د مقاومتي چورلیز د مبارزانو د وروستۍ حماسې او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ستاینې په هکله ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو زغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د میرمنو د رول او ځایګي په باب د ریحانه نومي لړۍ نننې برخه هم دراورو، او د خبرونې په پای کې هم د طوفان الاقصا نومي عملیاتو د شپږو ستراتیژیکو ټکو په اړه ځانګړی مطلب هم اورېدلی شئ چې زموږ دغه خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل د فلسطین خلک د نیواګرۍ او تیریو په وړاندې د ځان او خپل ټاټوبي د دفاع بشپړ حق لري. د نړیوالې ټولنې په بشپړ چوپتیا کې وحشي سیونیستي رژیم د فلسطینیانو په ضد د فاسفورس لرونکو بمونو بمباریو ته دوام ورکوي. د ایران او افغانستان د ګډ کنسولي غونډه لا 2 کلونو وروسته ترسره شوه، او د پاکستان لومړی وزیر وایي د دغه هیواد ته یې د سونګو قاچاق تر ډیره حده کنټرول کړی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خوله وی وړې شان دمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ملګرو ملتونو سر منشي ته په یو لیک کې د وحشي اسرائیلو د نیواګر رژیم لخوا د څاروي ډوله جنایتونو او تیریو په دوام باندې په اندېښنې ښودلو سره د هر ډول نیواګرۍ او تیریو په وړاندې د فلسطین د ولس د ربا دفاع په حق ټینګار وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړ. حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو سر منشي انتونیو ګوترش ته د یو لیک په لیکلو سره د نیواکي فلسطین په ټاټوب کې د اسرائیلو د نیواګر رژیم لخوا د وحشي ډوله جنایتونو او تیریو د دوام په اړه اندېښنه وښودله. د ایران خارجه وزیر د فلسطین د ولس په وړاندې د نیواګر رژیم د جنایتونو او له دغه نیواګر او وحشي رژیم څخه د امریکا او لویدیز د ملاتړونو په یادولو سره وویل د فلسطین خلک له ځان او خپل ټاټوبي څخه په دفاع کولو کې له خپلو ټولو ابزارونو څخه د استفادې بشپړ حق لري او باید نیواګري او جنایتونه پای ته ورسیږي. د ایران خارجه وزیر همداراز په غزه کې د انساني غمیزې په وړاندې د ملګرو ملتونو او د سرمنشي د شخصي مسؤلیتونو په یادولو سره د سیونیستي رژیم د ړاندو غچ اخیستنو په باب خبرداری ورکړ. امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو سرمنشي وغوښتل په نیواکي فلسطین او په تیره بیا په غزه ترانګې کې دی د نسل وژنې او جنگی جنایتونو د بوګنونکو اقداماتو او د بشري حقوقو او انسان دوستۍ د نړیوالو حقوقو په شمول د نړیوالو حقوقو د ښکاره خلاف ورزیو د دوام د مخنیوي لپاره د په ممکن زر تر زره لازم تدبیرونه غوره کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر همداراز د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره هم د فلسطین د وروستیو حالاتو په اړه د نظر تبادله وکړه او د غراز له هغه غوښتي څو په دې باب دی د فوري اقداماتو لپاره لاس په کار شي. د فلسطین د دفاع کوونکي ولس د مبارزو په سر کې طوفان الاقصانو مې عملیاتو په اوج پسې په غزې ترانګې باندې د قدس د نیواګر رژیم د حملو له دوام سره په یو وخت د فلسطین د روغتیایي چارو وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې دا تر ټولو وروستیو احصایو په اساس اعلان کړی چې د وحشي سیونیست رژیم په بې امانه بمباریو کې تر دې نامه کابو 800 بې ګناه فلسطینیان چې 15% قربانیان یې ماشومان دي شهیدان شوي او کابو 15,000 نور هم ټپیان شوي دي چې د شهیدانو شمیر نور هم په زیاتېده. دا سیونیست رژیم جنگي الوتکو پرونه وخته هم د نړیوالې چوپتیا په سیوري کې په غزې کې الکرمه کوڅه د سپینو فاسفورس لرونکو بمونو سره په نښه کړه او د اور لمبې پکې پورته شوې. ارنا خبري ایجنس راپور ورکړ دغه کوڅه د واشي او جنایتکار سیونیست رژیم د جنگي الوتکو د فاسفورسي بمونو په بمبارولو پسې په کنډوالې بدله شوې ده او ممکنه ده مرجوبلې او نور تاوانونه هم زیات وي. په نیوکې ټاټوبو کې د فلسطین د مقاومتي چورلیس د مبارزانو په وروستیو ناڅاپي عملیاتو پسې د واشي ډوله سیونیستانو ترهګر یرغلونه او بې امانه بمبارۍ په داسې حال کې دوام لري چې د فلسطیني سرچینو په وسیله د اعلان شویو احصایو په اساس د جنایتکار اسرائیلي جنگي الوتکو په وروستیو بمباریو کې څه د پاسه 13,000 کورونه 15 د درملنې مرکزونه او کلینیکونه او یو شمېر جماعتونه هم په کنډوالو بدل کړي دي او ویل کېږي په تیرو درو ورځو کې پر استوګنو سیمو او د کډوالو په کیمپونو او تجارتي مرکزونو باندې څه د پاسه 200 ځله حملې کړي او په بشپړ ډول یې فاسفورس لرونکي بمونه کارولي دي چې نړیوالې ټولنې پرې خوله چوپه کړې ده. دا مقاومتي چورلیز مبارزان د اسرائیلو نورو درو خرګیو ته رسیدلی دي. د فلسطین په نیوکې ټاټوبو کې په اسخلا نیوکې خار باندې د فلسطین د مقاومتي مبارزانو په پراخو توغندوي حملو پسې د القسام کنډکونو کمانډوز دغه خار او مفلاسیم او اسدود خرګیو ته هم ننوتی دي. المینار ټلویزیونی چینل راپور ورکړ په اسخلان خار کې د فلسطین د مقاومتي مبارزانو په سختو توغندوي حملو پسې خبري سرچینو دغه خار ته د القسام کنډکونو د کمانډوزو د نفوذ خبر ورکړی دی او دغه راز د اسخلان سواحل او مفاسیم او اسدود خارګیو ته وارد شوی او عملیات یې هم پیل کړی دي. د سیونیست رژیم 14 ټلویزیون چینل منلی ده چې په دغو خارګیو کې مقاومتي کمانډوزو نفوذ کړی او عملیات یې هم کړی دي، البته د احتمالي مرګ ژوبلو له اعلانولو یې ډډه کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت او افغانستان د ګډ کنسولي کمیشن څلورمه غونډه له 8 کلونو وروسته د تهران په قربتوب سره د دواړو هیوادونو د خارجه وزارت د کنسولي عمومي مدیرانو په مشوره سره ترسره شوه. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د خارجه وزارت د ویندوی دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي په دغه څلورمې ناستې کې د دواړو هیوادونو له خارجو سره اړوند د مهمو کنسولي موضوعګانو او مسلو په تیره بیا خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته او په ارامخ سره د ستنېدا او د اسلامي ایران خاورې ته د غیر قانوني افغانانو د ورود د بهیر د درېدا لپاره د کابل د جدي مسؤلیت منلو او ملګرتیا ضرورت مطرح شو. همدارز په دغې ناستې کې د افغانستان د برلاسه محصلینو د تعلیم د پوهنتوني او علمي ملګرتیاو او د دوی د زده کړو د دوام د امکان د ضرورت لپاره د چمتووالي اعلان له نشیزو موادو کاچاک سره د مقابلې لپاره د پولیسو او اطلاعاتي ادارو د ملګرتیا پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو د ترانزیت د مشکلاتو او خنډونو د لرې کولو لپاره دوړخیزي ملګرتیاوې هم وسپړل شوې. د ایران اسلامي جمهوریت څخه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې د افغان کډوالو کوربه دی او اوس په ایران کې لږ تر لږه 5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي او د ایرانۍ او خارجو په شان د ایران په اسلامي جمهوریت کې له موجوده امکاناتو څخه استفاده کوي. د افغانستان د هرات په پولی کې د قربان په زلزلې کې د قربانیانو شمېر نور هم زیات شو. د بیپولي ډاکټرانو اداره وایي د افغانستان په هرات کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د قربانیانو شمېر له 4,500 تنو هم اوښتی او دغه راز کابو 9,000 نور کسان هم ټپیان شوي دي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړې کمشنرې هم د دغه زلزلې تاوانونو او مرګ ژوبلو ته په اشاره سره ویلي دي چې زلزله ځپلې سیمې او کړېدلي خلک فوري ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري. زموږ خبریال دا هوا خبري ایجنس له کوله راپور راکړ. د بیبولي ډاکټرانو ادارې پرون د یو راپور په خپرولو سره لیکلي دي ممکنه ده د قربانیانو شمېر نور هم زیات شي. د دغه ارګان مرستندویه ټیمونه د هرات ولایت په ولایتي شفاخانه کې تر اوسه پورې د کابو 200 کسانو درملنه کړې ده او دغه راز یې له هرات ښار بهر کلو ته هم مرستندویه ټیمونه لیږلي دي. او په اسلام آباد کې د پاکستان سفارت د پاکستان له زندانونو د نورو 100 افغان مهاجرینو د خوشی کې دا خبر ورکړې. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو یا ویستلو او له دوی سره د بد چلند موضوع د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې په یو چیلنج بدل شوی ده. څه د پاسه 4 لسیزو راهیسې د افغانستان په میلیونونو کډه په سر شوي خلک په نورو هیوادونو په تیره بیا په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. همدارز د پاکستان موقته لومړی وزیر انور الحق کاکړ وایي د اسارو او د شیانو د قاچاق د درولو لپاره د دغه هیواد پوځ او حکومت د ګډو عملیاتو په پیلیدا پسې تر ډیره حده د سونګو غیر قانوني وارده یې کنټرول کړی ده. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غږ عزت من اوریدن کو سم د فلسطین د مقاومتی چولیز د مبارزانو د ورسته حماسه او همدار د اسلامی انقلاب د ستر لار خود له خوی د ستاینې په باب تبصره دراورو. د ایران د اسلامی انقلاب ستر لار خود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د فلسطینی ځوانانو په ورسته حماسه کې د سیونس رژیم د نه جبرانیدونکي ماتې ته په اشاره سره ټینګار کړی دی. د دغه ویرانګر طوفان د رامنځته کېدا عامل د فلسطین د ملت په ضد د جالي غاصب او وحشي رژیم پر لپسې وحشیتوب، جنایتونه او ظلمونه دي او دغه رژیم په دروغو ویلو او د ځان په مظلوم خودلو سره په غزې ترانګې باندې حمله او هلته د خلکو په عام وجل کې خپله دیو سیرته او بلا په څیر څیره نشي پټولی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود او د ټولو قواو ستر قومندان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی پرون سهار د وسلوالو ځواکونو د فوجي پوهنتونونو د محصلینو د فارغ التحصیلې په ګډو د سرو کې په ورستیو پیښو کې د ایران په شمول د غیر فلسطینیانو د لاس لرلو په حق له د سیونیست رژیم ځینو کسانو او د هغه د ملاتړو چټي خبرو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. البته موږ د فلسطین مدبره او هوشمنده پلانونکو او د فلسطینی ځوانانو ټنډې او لاسونه ښکلو او په هغوی باندې ویاړ کوو، خو دغه چټي خبرې غلطې دي او دغه محاسبه غلطه ده. او هغه کسان چې وایي د فلسطینیانو وروستی گزار د غیر فلسطینیانو له عمله دی، دوی د فلسطین ستر ملت نه دی پیژندلې او یا یې بې اهمیته بللې دي. دا طوفان الاقصی له بریالۍ عملیاتو وروسته چې د فلسطین د مقاومتي چورلیز مبارزانو د حماس غورځنګ په چورلیزتوب سره د اکتوبر د میاشتې له 9 نیټې پیل کړې او د سیونیست رژیم دفاع یې ماته کړې ده. ځینې سیونیستي او لویدیځي ټولنې هڅه کوي د دغې سترې امنیتي او استخباراتي ماتې د جبرانولو لپاره د فلسطینیانو په دغو عملیاتو کې د مقاومت مبارزانو او د هغوی له اغیزونو د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړونو رول غټ وبرخوي. دا بلګې په توګه د لینډرام او د ټیډ کروس په شان د امریکا د مشرانو جرګې ځینو سناتورانو ادعا کړې ده چې ایران د دغه حمله شاته دی او وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په یو راپور کې د خپلو ځینو سرچینو په قول ادعا کړې ده چې ایران د ځینو وسلو په استولو او د دغه ډول عملیاتو په پلانولو سره د دغو عملیاتو تر شا ولاړ دی. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا د ډیموکرات ګوند حکومت ویلي دي چې د حماس غورځنګ په عملیاتو کې د ایران د لاسوهنې هیڅ نښه نشته. په همدې ارتباط د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند ارینا واټسون ویلي دي د ایران آزادې شوې پیسې د فلسطینیانو له حملو سره هیڅ ارتباط نه لري. حقیقت دا دی چې د ځان د دفاع او د قدس له نیواګرو څخه د خپلو ځمکو د بیرته آزادولو لپاره د فلسطین د ملت له جایز حق څخه د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړونو تل دوام درلودلی او په زلونو دغو حمایتونو باندې ټینګار هم کړی دی. هغه څه چې سیونیست رژیم اوس ورسره مخامخ دی، د فلسطین د مقاومت د مبارزانو د قدرت او د ارادې زیاتېدل دي چې نه یوازې په غزې ترانګي بلکې په لویدیځي غاړې کې هم دغه ارادې نور هم پراخې شوې دي. پر دې اساس د طوفان الاقصی په شان عملیاتو کې د ایران د رول او د ایران په ضد د تورونو مطرح کول او خبرې کول ډېر په بېلابېلو سیاسي انګیزو سره یوه هڅه ده چې هم د سیونیست رژیم د سترې ماتې لپاره یو توجیه ګڼل کېږي او هم د دغه رژیم د مظلوم خودلو سره د سیونیست نیواګرو د لویدیځي هیوادونو د ملاتړ د دوام په شان هدفونه تعقیبوي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک
د تاریخ پانا گران و آوریدون که وزما فاطمی سلامون او نیک پرزوینه و منه عزیزان و اسم ده تاریخ اوبل پانه تاسو تا ورانده که بوم لکه چنگ چی پویه جینن ده شروع رز یا چار شنبه ده یوزر چلور سوا دو هم هیچریل مریز کال ده تلی ده میاشته نول سمانه تا ده چی ده چوال سوا پینزه چل بیشتم هیچری قمری کال ده ربی و لولی علوم ری خور ده میاشته لپینزه بیشتمه او ده دوزر در بیشتم میلادی کال ده اکتوبر لیول سمانه تی سر سمون خوری. یو زر نه کاله پخوا د څلور سوه شپږ دېرشم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په پنځه ویشتمه نیټه د شیخ مفید مشهور شاګرد ستر شیعه فقید سید مرتضی عالم الهدا په اتیا کلنۍ کې وفات شو. سید مرتضی عالم الهدا چې نسب یې له پنځو واسطو سره اووم امام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ته رسېده، د درې سوه پنځه پنځوسم هجري قمري کال په رجب میاشت کې په بغداد کې زیږېدلی و. هغه چې د شیخ مفید د رښتیني خیال او فکر سره د هغه ستر شیخ د درس ټولګر ته لاره پیدا کړې وه، د خپل ورور سید رضی په ملتیا د استاد د معرفت لبڼه څو ښکلي ګلان خپل کړل. د سید مرتضی عالم الهدا د درسي حوزې ځانګړنې داسې وې چې هر ډول خلک له هرې عقیدې سره کولی شول د هغې په محضر کې ګډون وکړي او له بېلابېلو علومو چې هغه به تدریساوه استفاده وکړي. همداراز هغه لومړنی کس چې کور یې د دارالعلم ونوماوه او هغه یې د بحثونو او مناظرو لپاره برابر کړ او د هغه کتابتون تر اتیا زره ټوکې کتابونه درلودل. د سید مرتضی پریمان تالیفات له پنځه اتیاو زیات آثار ګڼل شوي او د اسلامي علومو او احکامو په خپرولو کې د زیاتو هڅو له امله یې هغه د مکتب نوی کوونکی او د دین را ژوندی کوونکی او په څلورمه هجري قمري پیړۍ کې الهي معارفو ته د رونق او ښکلا بخښونکی بللی دی. یو سل څلور ویشت کاله پخوا د اتلس سوه نهه نوي میلادي کال د اکتوبر په یولسمه نیټه په جنوبي افریقا کې د استوګنو هالنډي سپین پوستو چې په بویر مشهور بو او د انګریزانو ترمنځ یو خونړی جنګ پیل شو. انګریز ځواکونه په اتلس سوه یو څلویښتم کال کې د افریقا د استعمار په موخه جنوبي افریقا ته ننوتل او د استوګنو سیمو او کورونو له جوړولو وروسته په هغه ټاټوبي کې استوګن شول. په جنوبي افریقا کې د سرو زرو او الماسو د بډایه زیرمو له کشف د وروسته اروپایی هیوادونه په تیره بیا انګلیسي کډوال جنوبی افریقا ته ورمات شول. بویران په اولسمه میلادي پیړۍ کې جنوبی افریقا ته تللی وو او د نویو کډوالو له ورتګ سره مخالف وو. په همدې وجه یې له انګریز کډوالو سره جنګ پیل کړ، خو له کډوالو څخه د انګلستان د حکومت ملاتړ د دغه جنګ کې د بویرانو د ماتې سبب او دا شان جنوبی افریقا د انګلستان تر ولکې لاندې راغله. جنوبی افریقا په 1910 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. ۹۰ نه دیش کال وړاندې د 1383 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 19 نیټه اوسمهاله شاعر او محقق استاد عبدالکریم امیری فیروزکوی وفات شو. هغه په 1383 لمریز کال کې د ایران د یو شمالي ښار فیروزکو د شاوخوا په یو کلی کې زیږیدلی و. استاد امیری فیروزکوی شعر ویل له زلمیتوبه پیل کړل. هغه له شعر نه علاوه له اسلامي علومو او معارفو سره هم ډیر بلد و. هغه څه چې د هغه د زمان له نورو شاعرانو څخه د هغه شعر بیلبی په شعرونو یې واکمن دیني شعور دی. امیری فیروزکوی د غزل او قصیدې په شمول په ډول ډول شعري فنونو کې استاد و. له هغه ډیر شعرونه په یادګار پاتې دي چې کابو 15,000 بیته یې په دوو ټوکو کې چاپ شوي دي. د دغه ګران قدر شاعر له نورو آثارو څخه د صاحب تبریزی په دیوان تفصیلي سریزه ته اشاره کولی شو. ریحانه
د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ نیکې پیرزوینې ومنې وسه د اسغر عبدی له خپل ګران ملګری سره
اتوله خوګنی
ستاسو خدمت ته حاضر سویو چې ریحانه ونیس پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای پورې د اوریدو فرصت ولرئ.
ګوردونکو د ریحانا په نننی پروګرام کې هڅه کوو چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې د جنسي مریتوب کړکیچ ته اشاره وکړو. له کوم سره چې ښځې ښکېلې شوې دي خو د اروپایي ټولنې لپاره ګټور تجارت ګڼل کېږي. د مریتوب پړاو تر اوسه نه دی ختم شوی. په نن ورځ مډرن او فوق مډرنی دنیا کې همدا اوس داسې قاچاق بران شته دی چې کارونه د انسانانو قاچاق کول دي او ښځې او نجلۍ هغه اصلي کسان دي چې د انسانانو د قاچاق کېدو د ویرونکي بانډونو په لومه کې ښکېلېږي. د ملګرو ملتونو د نشه ییزو موادو او د جرمونو ادارې د 2013 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په خپل راپور کې ویلي ښځې او نجلۍ د انسانانو د قاچاق په څلورو کې دریمه برخه جوړوي.
مریتوب په اوس وخت کې له تیرې پیړۍ څخه زیات په یوه بل شکل کې د ودې او د زیاتېدا په حال کې دی. په زوره د کارونو د اخیستلو کیمپونه او د انسان قاچاق د دا ډول مریتوب نښې نشانې دي چې د اقتصادي کړکېچ او د ارګانونو د لږ پام کولو په دلیل یې ډېره زیاته وده کړې ده. د امریکا د فلمونو مشهور لوبغاړی او ډایرکټر سټیو مکوین په خپل یوه فلم کې چې د مریتوب 12 کاله تورنوان جوړ شوی دی او 12 years a slave کې د مریتوب په مسلې باندې رڼا اچولې ده او دغه کړکیچ ته د نړۍ د خلکو پام راړولې دی. د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې ALO د راپور پر اساس په 2012 میلادي کال کې د نړۍ اکثر کارګران چې په زوره ترې کارونه اخیستل کیږي، یعنی 65% کارګران له آسیا او اوقیانوسیه سیمې څخه راغلي دي او د افریقایي وادونو 80% خلکو د مریتوب ژوند تجربه کړی دی. دې ته په پام سره چې په امریکا کې د مریتوب د پړاو په اوج او جوبن کې، یعنی له کورنۍ جنگ څخه مخکې چې په نهایت کې مریتوب غیر قانوني اعلان شو، په امریکا کې په ټول کې 4 میلیونه مریونه شتون درلوده او همدا اوس په 20 میلادي پیړۍ کې د دغه شمیر څه د پاسه 15-16 برابر کسانو مریتوب ته غاړه شده. د اروپایي اتحادیې د شمیرونو پر اساس په اروپایي هیوادونو کې د جنسي مریتوب د قرباني سوي ښځو شمیر په کال کې 5 لک تر ورزیات سوي دي او د انسانانو د قاچاق کولو غیر قانوني تجارت د سوداګرانو جیبونو ته څه د پاسه 100 میلیارد ډالر اچولي دي.
گوردن کو جنسی مریتوب چې په حقیقت کې د انسانانو د قاچاقیانو او سمګلرانو اصلي هدف دی، د وسلو او نشیزو موادو له قاچاق وروسته د نړۍ تر ټولو زیاته غیر قانوني ګټور تجارت دی. د ملګرو ملتونو د پراختیا د پروګرام یو ان ډی پی د راپور پر اساس هر کال په ټوله دنیا کې څه د پاسه 100 لک میرمنې د خپلو جسمونو خرڅولو ته مجبوریږي یا د فحاشۍ په لور ورکاګل کیږي. د دغه مریتوب اصلي متقاضي او غوښتونکي د امریکا او د اروپا د پرمختللو هیوادونو نوي استثمار او زبېښاک دي. د انسانانو قاچاق او تجارت په تیره بیا جنسي مریتوب په اروپا کې په 1990 میلادي کال کې د پخوانۍ یوګسلاویا د جنګونو له مدا وروسته زیات شو او په 1993 میلادي کال کې د شینګن اګریمنت د تړون یا لاسلیک کېدو وروسته چې د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې اسانتیا رامنځته شوه، تګ راتګ اسانه شو. په نتیجه کې د انسانانو قاچاق له مخکې څخه زیات په اسانۍ سره ترسره شو. په تیر وختونو کې د دریمې نړۍ او د افریقایي هیوادونو د انسانانو قاچاق ترسره کېده، خو نن سبا په اروپا کې ښځې او نجلۍ له همدغه اروپایي هیوادونو څخه قاچاق کیږي. اکثره ښځې او جنۍ هم د ختیځي اروپا له هیوادونو څخه د لویدیځ اروپا هیوادونو ته قاچاق کیږي.
د اروپایي اتحادیې د شمیرونو پر اساس په دغه لویه وچه کې د جنسي مریتوب د قربانۍ سوي ښځو شمیر هر کال 5 لک ته ورزیات سوي دي او د انسانانو قاچاق کوونکي څه د پاسه 10 میلیارد ډالر د انسانانو له غیر قانوني قاچاق څخه د کاله ترلاسه کوي. تحقیقات شودنه کوي اکثر کسان چې د اروپایي هیوادونو د قاچاق د چینلونو په لومه کې ښکلیږي، لومړی د جنسي هدف لپاره نه، بلکې د مهاجرت، د کار د موندلو او د ښه راتلونکي د ترلاسه کولو لپاره مهاجرت کوي. هره ورځ د ماسکو او د نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ښارونه د میټرو په تمځایونو او نورو ګڼو ګڼو مرکزونو کې د اعلامیه او د اطلاعاتو د خپرېدا کتونکي دي چې په کښې په لویدیځو هیوادونو کې ځوانو انجونو ته د یوه آیډیل ژوند کولو زیری ورکول کیږي. دغې انجونې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه ځای د موندلو لپاره په هرې ډلې باور کوي او په پای کې ځانونه د تمدن او د بشري حقوقو د مرکز په لور رسوي، خو په نهایت کې تر جنسي استثمار او زبېښاک لاندې ورځي. په ښارونو سربیره د اروپایي هیوادونو په کلو کې هم د انسانانو قاچاقچیان په داسې کم سواد انجونو پسې ګرځي کومې چې د ښه ژوند غوښتونکي دي او د انسان قاچاقچیان دغه انجونې د جنسي کارونو او فحشا لپاره پرمختللو او شتمنو اروپایي هیوادونو ته انتقالوي.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنایی د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 4 نیټه د میرمنو د بیلابیلو پرګنو سره په کتنه کې وفرمایل، د لویدیځو هیوادونو بې حیایي دلته څرګندیږي. دغه اروپایي هیوادونه په دغه ډول ګوزار سره چې د ښځې حیثیت او د هغې کرامت ته یې ورکړی دی، خپل ځانونه د ښځو د حقوقو بیارغول معرفي کوي. هغه شی چې د لویدیځو هیوادونو په بې تقوا ژبه کې د ښځې د ازادۍ په نوم نومول کیږي دغه شیان دي. دا خبره چې وایي د ښځې ازادۍ د دوی د ازادۍ مطلب په دې معنی ده چې دوی په نظر د ازادۍ ده، دا خو ازادي نه ده، عین بندي کول دي. د ایران له اسلامي انقلاب مخکې حتی ځینو لویو کسانو داسې تصور کاوه چې په لویدیځ کې د ښځې او د سړي د ارتباط دغه ازادي سبب کیږي چې د سړیو سترګې او زړونه مړه شي او نور جنسی خلاف ورزیاتی تر سره نشي. داسې خلاف ورزیانې چې ځینی وختونه په کوټ کوټ کې تر سره کېدلې، کله چې د سړی سترګي او زړه موړ شي نور دغه جنسی خلاف ورزیانې نه کیږي. دا ډول بی فکره کاوه چې اوس تاسو ووینئ چې د دوی سترګي او زړه نمړه شوی یا د دوی شهوت سل برابر زیات شوی په دغه جنسی تیریو سره چې تر سره کیږي. په دایمي ډول وایي د کار په چاپیریال په کوچو بازارونو کې په هر ځای کې حتی د پوز په شان مهمو او منظمو تشکیلاتو کې چې ښځې هم پکې شته جنسي تیری کیږي. له توافقي فسق څخه جلا جنسي تیری دی. همدا اوس دغه توافقي فسق په خپل ځای په هغه سربیره په زور جنسي تیری هم ترسره کیږي، یعنی یوازې د سړیو سترګې او زړونه ماړه شوي نه دي، په سړیو کې شهوت او حرص سل برابر زیات شوی دی. نو ځکه خو تاسو نن ورځ وینئ د لویدیځو هیوادونو په چاپیریال کې جنسي تجارت شته، جنسي مریتوب شته، د ټولو اخلاقي او د انساني سرحدونو ماتول شته، د داسې شیانو قانوني کول او عرفي کول شته چې په ټول مذهبونو کې حرام دي. دا هم جنسي بازي او دا ډول شیان یوازې په اسلام پورې مربوط نه دي، دا په ټولو دینونو کې د کبیره محرماتو برخې دي. دوی اصلا دغه کارونه قانوني کوي او شرمی کې هم نه. واقعا
د دغه پراخې غمیزې اړخونه چې د انجونو او د ښځو په پیسو اخیستلو یا غلا کولو او په ډول ډول روحي، جسمي او جنسي ځورونو سره سره په زوره تیری کولو او ضرور د نشه‌یزو موادو له استعمالولو سره یو ځای دي. سبب سوی دي چې په لویدیځو هیوادونو کې د دغو مریونو جسم فروشۍ او فحشا کارونه زیات رونق عمومي. د کارپوهانو په وینا امریکا په هغو لومړیو دریو هیوادونو کې راځي چې د ښځو د قاچاق د مقصد په توګه ګڼل کیږي، او معمولا د انسانانو قاچاقچیان په کالیفورنیا، نیویارک، تگزاس او لاس ویګاس ایالتونو کې خپل مرکزونه جوړوي. د امریکا حکومت چې په تیرو وختونو کې د تورپوستو کسانو د مرینو د جوړولو په وجه ښه مخینه نه لري، هم له نوي مرتوب سره د مبارزې لپاره چې جنسي استثمار د هغه برخې ګڼل کیږي جدي اقدام نه دی ترسره کړی. شاید د فحشا له صنعت او جنسي تجارت څخه 1.3 میلیارد ډالر عاید د جنسي مریتوب د شرمونکي ښکارندې په غیر رسمي ډول د آزاد پرېښېدلو په ارتباط د امریکا د چارواکو د توجیه لپاره ښه دلیل وي.
خو ګوردونکو، د 1992 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې په 15 نیټه د امریکا سی این این ټلویزیون یو راپور خپور کړ چې پر اساس یې خلک هر ورځ سهار وختي د امریکا په مشهورو باغونو کې د داسې انجلیو مړی پیدا کوي چې ورباندې جنسي تیری شوی وي. د امریکا د طبي ټولنې IMM د راپور پر اساس په امریکا کې هر کال په څه د پاسه 100 ښځو جنسي تیری کیږي. د امریکا د طبي ټولنې مشر وایي څه د پاسه 20% ښځې چې جنسي تیری ورباندې شوی وي له 18 کلونو کم عمرونه لري. د امریکا د طبي ټولنې د راپور پر اساس په هرو 4 ښځو کې یوه ښځه د خپل میړه لخوا وهل کیږي او کله ناکله له وهلو وروسته روغتون ته وړلو ته ضرورت لري. د امریکایي لیکوالانو د ټولنې د نظر سنجي پر اساس هر کال په هیواد کې څه د پاسه 40,000 ښځې د خپل میړونو لخوا وژل کیږي، او د دغه میړونو سزا یوازې 6 کاله په زندان کې بندي کول دي. په 1995 میلادي کال کې د IP واستن لخوا یوه ښځه خاوند لخوا وهل شوې وه، او هغه ته یوازې 3 میاشتې د بندي کېدو سزا ورکړل شوه. خو په مقابل کې یوه سړي ویلیم لینکولین ته په یوه هوایي ډګر کې په پښو سره د پیشو د وهلو په خاطر 6 کاله د بند سزا ورکړل شوې ده. دا په اروپایي هیوادونو کې د ښځو حالات دی، خو له بده مرغه ځینې کسان د ښځو د خپلواکۍ په پلمه کوشش کوي. په ټولو آسیایي هیوادونو کې هم دا ډول شرایط رامنځته کړي.
د تهران رادیو اوریدونکو، زموږ د دغه خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
پاک الله مو بل خوشاله وختونه.
د الاقصی طوفان.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه امان الله زمانی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره د فلسطین د مقاومتي مبارزانو په وسیله د وحشي او نیواګر سینوستي رژیم په ضد د طوفان الاقصی نومي د عملیاتو د ځینو ستراتیژیکو ټکو په باب له یوه ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزنو د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس پوځي څانګې زدین قسام غوندونو د اکتوبر په ومه نیټه د سیونسټي جنایتکار رژیم پر ضد د طوفان اقصی نومي عملیات پیل کړل. بشکا تر دې دمه د الاقصی طوفان نومي عملیاتو مختلف اړخونه لا ښکاره شوي نه دي، خو د دغو عملیاتو ځینې ستراتیژیک اړخونه اوس جوت شوي چې ورباندې یوه لنډه شانترڼه اچو. دا ماس غورزنګ د یزودین قسام غوندونو مبارزانو د سهونستانو پر ضد یوازې کوم ساده پوځي عملیات نه ترسره کړي، بلکې د الاقصی طوفان عملیات په یو لړ پوځي اطلاعاتي او رسندوی اړخونو سره یو بشپړه ترکیبي جنگ ترسره شوی دی. د حماس مبارزانو هم د هوا له پلوه هم لمځکي او لمځکي تر لاندې پلوه هم یو منظم جنگ او چټک عملیات ترسره کړل. د حماس غورزنګ مبارزانو لا پاراګایډرو، کواډکاپټرو او ډرونز او توغندیو او لانچرو څخه استفاده وکړه. توغندی د جنایتکار رژیم لا وسپنیزو ډالونو څخه په تیریدا سره د نیواکی ټاټوبو په خارونو او ستراتیژیکو سیمو باندې ولګیدل. فلسطینی کمانډوز سیونسټي خارګوټو ته د نفوذ په هدف سره لا پاراګایډرو څخه استفاده وکړه او لا کواډکاپټرو څخه هم د مارکاوا ټانکونو په نښه کولو کې استفاده وکړه. لا خودکش ډرون څخه هم د سیونسټي وحشي رژیم په ځواکونو او پوځي تجهیزاتو د حملو لپاره استفاده وکړه. په عین حال کې فلسطینی مبارزان په مځکنیو عملیاتو کې هم له اسرایلی پوځیانو سره ښکیل شول او له سورنګونو څخه هم خارګوټو ته د ورداخلي دا او د اسرایلی اډو د نیولو لپاره کار واخیستو. پر دې سربیره فلسطینی مبارزانو د الاقصی طوفان نومي عملیاتو کې لا ټولنیزو چلنو سره هم یوز شول. په بله معنا په یو وخت کې په هغو درو پوځي ګزارونو سره چې سیونستان یې طیبیا وارد کړل، له موبایلونو څخه په استفادې سره یې د دغو ګزارونو او د سیونستانو د ناکامیو انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې کړې چې په غیوه کې بیا د مارکوا ټانکونه د اور په لمبو کې سوځي. سیونسټي عسکر نیول کېږي، پوځي اډې یې نیول کېږي او د خارګوټو اوسیدونکي سیونستان بیا منډې وهي او تختی. فلسطین یو نامتو او غوره شناندی او کارپوه عبدالباری اطوان په لړ څرګندونو کې ویل چې ژوندۍ او ویډیوي او تصویري پیښې دروغ نه وي. فلسطینی مبارزانو په سلګونو سیونستان هلاک کړي دي او څه د پاسه 2000 نور یې بیا ټپیان کړي او دا هغو بیا نور بیا بشمیره ژوندۍ او یا مړی بیا اسیران شوي او په یوه امنځي کې ساتل کیږي. سو لا دوی څخه د وحشي سیونستانو په جیلونو کې د فلسطینی مبارزانو او اتلانو بندیانو د آزادولو لپاره یوه پیاوړي کارت په توګه استفاده وکړي. دغه انځورونه او ویډیوګانې په بشپړه ډول مستند دي او په ټولو ټولنیزو چیلنو کې خپرې شوي دي. دا په خپل ډول د رسندوی جنگ په چوکاټ کې یو بل جنگ دی چې د نیواګر رژیم او د خارګوټو د اوسیدونکو په روحیه لا زیاتې منفی اغیزې شیندي.
قدرمن اوریدونکو، دویم اړخ یې دا دی چې د اسرایلو په تاریخ کې یو تر ټولو لوی ناکامي رامنځته شوه. د دغه شان موضوع اصلي علت هم د سیونستانو د مرګ ژوبلو شمیر دی. دغه وروستیو شمیرو پر اساس چې سینوسټي رسنیو خبرې کړي دي، په دغو چټکو او طوفاني عملیاتو کې 550 سینوسټان هلاک شوي دي. په داسې حال کې چې په 2021 کال کې په 12 ورځنی سیف القدس جنگ کې یوازې 14 یونستان هلاک شوي وو. په طوفان الاقصی نومي وروستیو عملیاتو کې څه د پاسه 2000 یونستان ټپیان شوي هم دي. په دغو عملیاتو کې یوازې په 8 ساعتونو کې څه د پاسه 5000 توغندي پر نیوکې ټاټوبو توغول شوي. په داسې حال کې چې په سیف القدس عملیاتو کې په 12 ورځو کې 4500 توغندي توغول شوي وو. یو بل مهم ټکی دا دی چې په طوفان الاقصی عملیاتو کې په لسګونه اسرائیلي پوځیان نیول شوي دي. یو داسې موضوع چې ډیر مهم اړخونه درلودلی شي، په هغو کې یو دا چې حتی د ټولو 5000 زنداني فلسطینیانو د آزادولو سبب کیدلی شي، ځکه اسرائیلو له دې مخکې ثابته کړې ده چې حتی د خپل یوه نیول شوي عسکر لپاره حاضر دي په لسګونه نیول شوي فلسطینیان آزاد کړي. پر دې سربیره په طوفان الاقصی عملیاتو کې له نیواکې ټاټوبو څخه کابو 912 مربع کیلومتره خاوره یې هم آزاده کړې ده، یعنی د غزې تړانګې درې برابره ټاټوبی. عبدالباری اطوان مخکې وایي دا په تیرو 500 کلونو کې په تیره بیا د 1993 کال د اکتوبر د جنگ له وخت راهیسې د وحشي سینوستي رژیم مهمو سیاسي پوځي او امنیتي ارګانونو ته ستر خطرناک نفسیاتي سیاسي او پوځي ګوزار دی، ځکه چې د مقاومت مبارزانو د نیواګرو د امنیت منځ په نښه کړ. موږ ټولې وینو چې سینست مشت خارګوټو اوسیدونکي په څومره ویرې او وحشت کې تختي او د اسرایلو له پوځیانو، پولیسو او امنیتي ځواکونو غواړي چې له دوی سره مرستې وکړي، خو هیڅوک ورته ځواب نه ورکوي او هر کس په منډه کې دی. دا د اسرایلو پوځ د دړې وړې کېدا اوج دی چې په خپله یې ځان د نړۍ د تر ټولو پیاوړو پوځونو په څلورم لمبر کې حساب کړی و. د لویدیځې آسیا سیمې د سیاسي او امنیتي چارو یو بل کارپوه او شنندی حسن هانیزاده هم وایي له 2 ساعتونو هم په کم وخت کې د حماس مبارزانو لخوا لږ تر لږه 5000 په ټارګټ دقیق لګیدونکي توغندي او له راډاره تښتیدونکي 100 ډرونز په نیواکې ټاټوبو کې د اسرائیلو د اقتصادي او پوځي تاسیساتو په لور توغول شوي، او د اسرائیلو اوسپنیز ډال د دغو توغندیو او ډرونز په مخنیوي کې په بشپړ ډول ناکام شوی دی. په تیرې یوې لسیزې کې د ساینستي رژیم پوځ خپل ټول زیر مزواکونه ورغوښتي او داسې چې په نیواکې ټاټوبي کې حالات په بشپړ ډول ترنګلی دي.
ایزانو دو الکسای توپانمی عملیاتو څلورم لوی او اوڅار اړخ د سیونستي رژیم د استخباراتي اورګانو غافلګیری او لوی شاک دی. غافلګیری یو تر ټولو مهم پوځي اصول بلل کېدی شي چې د حماس غورزنګ دغو میړنې مبارزانو په دغو عملیاتو کې نندارې ته وړاندې کړی دی. د الکسای توپان عملیاتو رسندوی ویختیا او فعالیت هم یو بل لوی بریالیتوب دی او ښایي چې د دغو عملیاتو ترسره کولو لپاره په میاشتو میاشتو وخت لګول شوی دی. د حماس مبارزان د دغو عملیاتو د ترسره کولو لپاره لا پاراګایډز او کواډ کاپټرو د استفادې روزنه لیدلی، خو د الاقصی توپان ناڅاپي عملیاتو په ځان پسې د سیونستانو ښکارا لالهاندي او بېوسي او ناخبري هم درلودلې ده، او دغه جنایتکار رژیم سیاسي او پوځي چارواکو ته درون شاک رسولې. هغه څه چې د سیونست رژیم دغه ناکامي لا دراندی دا دی چې دغه رژیم د غزې ترانګې په شمول په زیاتو سیمو کې ډیر زیات جاسوسان لري، خو دغو جاسوسانو هم څه ونه کړی شول. د انګلستان ګارډین خبرونې د سیونست رژیم د مورچو او پوځي مرکزونو پر ضد د فلسطین مقاومت مبارزانو د عملیاتو په باب یو راپورټ کې لیکلي، په اسرائیلو د حماس ناڅاپي حمله تر پیړیو پیړیو پورې په یو لوی استخباراتي ناکامی یادیږي. یوازې په څو ساعتونو کې د غزې په لسګونو وسلوالو د اسرایلو د جنوب په لور سرحدي کلا ونړوله او ځایي پوځیان یې غافل ګیر کړل. وسلوالو کسانو په جنوبي سرحدي پټې کې اسرایلیان وتښتول او هلاک یې کړل، او په ډېرو ځایونو کې د پرمختګ په وخت فلمونه هم جوړ او خپره کړل. که د حماس عملیات حیرانوونکي دي، نو په دې دلیل دي چې د فلسطین پر سیمو د اسرایلو او د هغو ځواکونو کړچاره او کړنې ډېرې پیچلې او یرغلیزي، او د حماس په فعالیت باندې څارنه او په تیره بیا د اسرایلو د امنیتي تشکیلاتو یوه تر ټولو مهمه دنده شمېرل کیږي. د انګلستان دغه خبرونې لیکلي سره له دې چې د اسرایلو د جاسوسي ټکنالوژي صنعت مغه شان چې د پیګاسوس جاسوسي نرم اوزارونو پیخه نندارې ته وړاندې کوي د نړۍ یو تر ټولو پرمختللی صنعت دی، خو د حماس عملیات یې ونه پیژندل شول. دا چاره ښیي چې حماس په داسې حال کې چې اوږدمهاله پلانونې ته کلک هوډ لري او جوګه یې دی له پوځي چینلونو سره په ډغرې وهلو کې لا ماهر او زړور شوي، او اسرائیلیانو ته یې په تاوان رسولو او پلانونو کې لا زیاته هڅه کړې ده.
ګران اوریدونکو، د حماس د طوفان الاقصا عملیاتو څلورم اړخ هم پلانونه ده. دغه عملیات سره له دې چې د سینوستي رژیم لویه ماته وه، د اسلامي مقاومتي غورزنګ یوه هوښیاره او زیرکه پلانونه هم ده. سینوستي رژیم په داسې حال کې د فلسطیني مبارزانو پر وړاندې پوځي، اطلاعاتي او امنیتي ماته وزغمله چې اساسا فلسطین د حزب الله غورزنګ په څیر د مقاومت له نورو ځواکونو څخه په اطلاعاتي او پوځي اړخ کې لا کمزوری دی. له هغو روزنو ورتیر چې د حماس مبارزانو لیدلی، بې له دې چې سیونستان ورته متوجه شي، د عملیاتو د ترسره کیدلو وخت هم ډیر مهم و. دغه عملیات په داسې شرایطو کې ترسره شول چې د سیونستي رژیم د پوځ ډیر پرسونل د اختر په رخصتیو کې و. ویل کیږي چې د حماس مقاومتي غورزنګ کابو زر مبارزان خارګوټو ته وارد شول، او حتی اسرائیلی لوړپوړي پوځي افسران او څو جنرالان یې هم اسیران کړل. پر دې سربیره د عملیاتو له ترسره کیدو مخکې او په تیرو دو کلونو کې د حماس ځیرکتیا او هوښیاري ډیره مهمه وه، ځکه حماس اجازه ورنه کړه چې سیونستي رژیم دا خیال وکړي چې دغه غورزنګ نور مقاومت او مبارزې ته قایل نه دی، او له سیونستي رژیم سره باز باز کول غواړي، او د فلسطین له اسلامي جهاد غورزنګ سره هم اختلاف لري. دغه اخستون چې سینستانو په نس رامنځته شو، سبب شو څو دوی حتی د حماس د پوځي حملې تصور هم ونه کړي. لا پاتې څه چې د اسرائیلو په تاریخ کې د دغه رژیم په ضد تر ټولو ستره پوځي حمله وکړي. د دغه حملې د اسلامي جهاد او حماس غورزنګونو ترمنځ پر اختلافاتو د باطلې دا کرخه راوکښله، او ثابته یې کړه چې د فلسطین مقاومت له بل هر وخت لا زیات پیاوړی او قدرتمن شوی، او په کانو سره له انتفاضې په ماډرن پوځي تجهیزاتو سره تر جنگ پورې رسیدلی دی.
ایزانو د الکسا توپان د عملیاتو پنځم سټراتیجی کډخ د نتنیاهو د کابینې احتمالي دړې وړې کیدا ده. دغه جنگ په داسې شرایطو او حالاتو کې شوی چې سیمونست رژیم په تر ټولو لړزانه داخلي حالاتو کې اوس گیر دی. 2013 کال د غزې په وړاندې ماته هم دغه جنایتکار رژیم د کابینې د دړې وړې کیدا او د باطلو انتخاباتو د پنځم پړاو د ترسره کیدا لامل شوه. اوس د دغه جنگ یوه پایله اوړخ د نیواکي ټاټوب په داخل کې د اختلافاتو د لا زیاتی ده، او د نتنیاهو د کابینې د بیا دړې وړې کیدا او حتی د هغه د سیاسي عمر پای کیدلی شي، ځکه د اسرائیلو د تاریخ تر ټولو درنده پوځي ناکامي د نتنیاهو په نامې ثبت شوې ده. حقیقت کې د الکسا طوفان د نتنیاهو د افراطی او زړپالې کابینې د توکمپالو چلندونو پایلې وې او دغه عملیات ثابتوي چې د فلسطینیانو پر ضد په تاوتریخوالي او توکمپالنه کې افراط به نه یوازې د دوی د شاتګ سبب نشي بلکې مقاومت لا پیاوړی کوي او د اسرایلو د کابینې دړې وړې کېدا او داخلي اختلافات و زیاتیدا به هم په ځان پسې ولري.
ګران اوریدونکو، د حماس غورځنګ د مبارزانو د طوفان الاقصی عملیاتو شپږم ستراتیژیک اړخ پر عادي کېدا د یو غشي ګزار دی. مهم ټکی دا چې جنگ په داسې شرایطو کې رامنځته شوی چې اسرائیل او امریکا له عربستان سره د صهیونیستي رژیم د اړیکو د عادي کولو پروژه پر مخ روانه کړې ده. د عربستان خارجه وزارت په یوې اعلامیې کې په صهیونیستي رژیم په نیوکو سره ویلي دي دغه جنگ د صهیونیستي رژیم د تاوتریخوالو نتیجه ده. په دغه اعلامیې کې راغلي دي عربستان یو ځل بیا د فلسطینیانو د مقدساتو په ضد د دفمنو لمسونکو اقداماتو د تکرارېدا او همدغه راز له خپلو حقا او روا حقونو څخه د فلسطین د ملت د محرومولو او نیواګرۍ د دوام په نتیجه کې د حالاتو تر چاودیدونکو خطرونو په باب خپل بیا بیا خبرداری تکراروي. په کلي توګه باید وویل شي چې طوفان الاقصی نومي عملیات په لویدیځې آسیا سیمه کې د اسرائیلو ضد روح را ژوندی کړ او وروستی ټکی دا چې د طوفان الاقصی عملیات د اسلامي انقلاب د ستر لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای له هغې وینا یوه اونۍ وروسته ترسره شول چې فرمایلی دي هغه حکومتونه چې له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو قمار یا جواری پسې دي پوه دي شي د اروپایانو په قوله دوی لګیا دي په بایلل شوي آس باندې شرط تړي.
پیزانو د اسلامي مقاومت د مبارزانو د بریالیتوب او د اسلامي امت د وحدت په هیله لا تاسو اجازه وړو
او تاسو په لوی او بخونکو خدای سپارو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.